السلام علیکم ستړي مشه نن چهار شنبه ده د 1499 کال د قوس لیندې میاشتې شپږمه د 2019 کال د نومبر 8مه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاستویم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوری په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په افغانستان کې میشتو یو شمیر ډیپلوماټانو د لوګر له دوو مدني فعالانو سره د افغانستان د ملي امنیت له چلنده ناخوښي څرګنده کړې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د افغانستان او ویست اندیز د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله ټیسټ لوبه پیلوي او ایران وایي د هغو افرادو پر ضد اقدامات کوي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خبرېدونکي فارسي ټلویزیون سره تړاو ولري. خبرونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وای ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. میرمن نورستانی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې له بشپړېدو وروسته به د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه پریکړه وکړي. د نوموړي په وینا په دې ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن چهارشنبه بشپړېږي.
در مجموع تصمیم به ای است که باید انتظارات مردم دیگه کوتاه شود و دیگه ابتدایی ده بخیرن قریب انشاءالله
دا وایي په مجموع کې پریکړه داده چې د خلکو انتظار پای ته ورسول شي او ابتدایي نتایج به ډیر ژر اعلان کړو ځکه ستونزې باید ټولې شي. له هغې وروسته که دوستان شکایت لري کولی شي د شکایتونو کمیسیون کې ثبت کړي. د میرمن نورستانی په وینا په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې د بهیر په وړاندې ستونزه لا هم پر خپل ځای ده. ټاکل شوې وه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د میزان په 8مه اعلان شوي وي خو تر اوسه څو ځل د دغو پایلو اعلان ځنډول شوی دی. د لوګر د هغو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه معلومات خپاره کړي وو د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چلند د یو شمیر لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسی محمودي او د هغه د همکار احسان الله حمیدي هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په ښوونځیو کې د جنسي ځورونو په اړه خپل وروستي راپور له تېروتنو ډک او نیمګړی بولي. د ملي امنیت ادارې همدارنګه ویلي دا کسانی د دوی د خوندیتوب لپاره یو امن ځای ته لیږدولې دي. په کابل کې د امریکا، جرمني او هالند سفیرانو او د ناټو ملکی استازي له مدني فعالانو سره د ملي امنیت د ادارې دغه چلند غندلی دی. د امریکا سفیر جان باس پر خپله ټویټر پاڼه د دغو مدني فعالانو څخه اخیستل شوي اعتراف ته په اشارې دا چاره د پخواني شوروي د ملي امنیت چلند ته ورته بللی. خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د خپل حکومت د ملي امنیت د ادارې دغه چلند ناسم بللی. ولسمشر غنی ویلي د ملي امنیت ادارې ته یې ویلي چې فورا په دې برخه کې خپل اقدامات ودروي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان لویه څارنوالي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی دغه ډول ادعاوې وڅیړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له ویست اندیز سره خپله ټیسټ لوبه پیلوي. دغه لوبه د هند په لکنو ښار کې په ځایي وخت د سهار په شاوخوا 9:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د دغې لوبې لپاره پوره تیاری لري.
مسابقه تست آغاز شو با این مسابقه ملی پوشان آمادگی کامل داره و انشالله ما امید داریم که مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت.
افغانستان د کرکټ په ټیسټ یا 15 ورځنیو لوبو کې نوی دی او تر دې دمه یې ډېرې لوبې نه دي کړي. د افغانستان او ویست اندیز ترمنځ تر دې ټیسټ میچ مخکې درې ورځنۍ لوبې وشوې او درې شلاوریزې. په یو ورځنیو لوبو کې درې سره لوبې ویست اندیز وګټلې او په شلاوریزو کې بیا دواړه لوبې افغان ټیم ګټلې دي. ایران وی د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خپریدونکي فارسي تلویزیون سره تړاو ولري. ایرانی چارواکي پر دغه تلویزیونی شبکې تور پورې کړی چې تېره اونۍ په ایران کې د راپورته شویو حکومت ضد مظاهرو د پوښښ پر مهال بېطرفي نه ده ساتلی. د ایران قضایه قوې د سهشنبې په ورځ پر خپل ویب پاڼه لیکلي د ایران انټرنیشنل تلویزیونی شبکې یو شمېر مؤثر کارکوونکي به د خپلو اموالو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبري آژانس دغو محدودیتونو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیونی شبکې د ایران د استخباراتو د وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دغه تلویزیونی شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولي دي. دا تلویزیونی شبکه چې په 2018 کال کې خپرونې پیل کړي د ځینو ایراني چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تړاو لري. د بکنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې تېره اونۍ د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 کسان وژل شوي. حکومت انټرنیټ قطع کړی و او له ایرانه یې د رسنیو خبري پوښښ ستونزمن کړی و. د راپورونو په اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل تلویزیون بلکې د نورو ګڼو هغو نړیوالو رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت ناوخته ځوروي چې په بهر کې د خبریالۍ دندې مخته وړي. د پاکستان ستري محکمې د حکومت هغه پریکړه ځنډولې چې پکې د پاوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره غزولې ده. د پاکستان د لوی سرنوال دفتر وایي د ستري محکمې لخوا د باجوا د دوري غزول تر نن چهارشنبه پورې ځنډول شوی څو د دې اقدام په وړاندې اعتراض واوري. جنرال باجوا د پخواني صدر اعظم نواز شریف لخوا د 2018 کال په نومبر کې د پاکستاني پاوز د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی و. د نوموړي درې کلنه دوره د نومبر میاشتې په 19مه پای ته رسیږي، خو په اګست کې د نواز شریف ځای ناستی عمران خان د پاکستان د پاوز د لوی درستیز په توګه د باجوا د دوه دوره درې کاله نور هم وغځوله او د دې دلیل یې سیمه ایز امنیتي وضعیت وښود. د پاکستان قاضي القضات آصف سعید کوسا د سه شمې په ورځ د دغې قضیې د اورېدو پر مهال د باجوا د دورې د غځولو په اړه د حکومت په پریکړه کې شتو نیمګړتیاو ته ګوته ونیوله او پوښتنه یې راپورته کړه چې آیا د پاوز د لوی درستیز د کاري مودې غځول قانوني دي او که نه. کوسا د پاوز او حکومت استازو ته ویلي چې نن چهارشنبه محکمې ته ورشي او د دې اقدام تر شا په دلایلو کې په دلایلو باندې په جزئیاتو بحث وکړي. او په البانیا کې د سختې زلزلې راوروسته تېره شپه هم د نړېدلو ودانۍ نو ماتو ګورو کې په ژوندۍ پاتې کسانو پسې لټون روانو. د دوشنبه په سهار وختي دی زلزله کې لک تر لګ درويشت کسان وژل شوی او تر شپږ نیم سو نور زیات کسان ژوبل شوی دي. راپور نوایي په ساحلي خار دوریس او تومان خارګوټي کې لا هم لزګونه کسان د نړیدلو ودانیو ماتو ګورو لاندې بند پاتې دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د دو خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د لوګر د هغو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې موضوع راپورته کړه د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس هم د ملي امنیت چلند باندې انتقاد کړی دی. دا هماوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر شلو زرو زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي.
The Iranian people are once again on the streets because of the regime's poor economic management.
دا وایي چې د ایران د رژیم د ناسم او کمزوري اقتصادي مدیریت په خاطر باندې خلک سړکونو ته وتلي وو. نور مسایل هم لرو، هله ده تر پایه سره پاتې شئ. ب بیا هم خرغله دغه پروگرام ته رازو لمړی مطلب ته د لوګر دغه مدني فعالانو سره چې دغه ولایت په خوندزیو کې د جنسي زورونی موضوع راپورته کړه د ملي امنیت چلند او دغه څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیزو ډیپلوماټانو لخوا غندل شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له دغه قضیه سره د ملي امنیت ادارې چلند ناسم بلل او د کورنۍ چارو وزارت ته دغه د سپارلو امر کړی. موسی محمودی او احسان الله حمیدی هغه مدني فعالان دي چې د لوګر ولایت په خوندزیو کې د یو شمیر ماشومانو د جنسي زورونی په اړه د تحقیقاتو نتایج له رسنیو سره شریک کړي وو. تفصیل د اجملاند پر راپور کې
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د لوګر ولایت له دې مدني فعالانو سره د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل غندلي. نوموړي د سې شنبه د ورځې په ناوخته پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې دا چلند د شوروي د وخت ملي امنیت چلند ته ورته بللی. جان باس پر خپل ټویټر لیکلی په شدت سره هغه تکتیکونو نارامه کړي یو چې د شوروي د وخت ملي امنیت تکتیکونو ته ورته دي. په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا دا ویرونکي ده چې د مدني ټولنې له هغو فعالانو څخه په زور او تهدید اعتراف اخیستل کیږي چې هدف یې د افغان ماشومانو خوندیتوب دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسی محمودی او د هغه د همکار احسان حمیدی هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په لوګر کې خونځوي کې د جنسي زورونو په اړه خپل وروستی رپورټ له تیروتنو ډک او نیمګړی بولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دوشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د دې رپورټ له خبرېدو وروسته د موسی محمودی او احسان حمیدی په وړاندې ګواښونه ونو له همدې کبله یې خوندیځای ته لیږدولي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې قضیې سره د ملي امنیت چلند ناسم بللی. لارک څخه خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې له دې قضیې سره د ملي امنیت د چلند له خبرېدو وروسته سمدستي له دې سره یې مخالفت کړی او د ملي امنیت له ادارې وغوښتي چې د دې مدني فعالانو د خوندیتوب چاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون رسیال نعیم نظری ویلي و چې د افغانستان د ملي امنیت اداره د موسی محمودی او احسان الله حمیدی د نیول کېدو حق نه لري او هغه اعترافونه چې له دوی په زور اخیستل شوي د باور وړ نه دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دا چاره د افغانستان د قوانینو او د بشري حقوقو د معیارونو خلاف بللی او له چارواکو یې غوښتي چې دواړه فعالان دې زر تر زره خوشي کړي. په کابل کې د امریکا سفیر په یو بل ټویټ لیکلی چې د دې قضیه په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د دریځ ملاتړ کوي. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل هم پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا د دې دوو مدني فعالانو نیول د شرم وړ بللی. په کابل کې د هالند سفارت هم د لوګر د دوو مدني فعالانو نیول غیر قانوني بللی. د دې سفارت په رسمي ټویټر پاڼه د دې دواړو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه شوې. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی ویلي هله مندې چې د دې دوو فعالانو د خوشی کېدو په اړه د دوی غوښتنو ته درناوی وشي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي وو موسی محمودی او احسان الله حمیدی د تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا په کابل کې نیول شوي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق ویلي وو د ملي امنیت ریاست په دې اړه د دوی رسمي لیک ته ځواب نه دی ویلی.
و موریدل چې په کابل کې یو شمیر مشتو بهرنۍ ډیپلوماټانو د لوګر له دوو مدني فعالانو سره د ملي امنیت ادارې چلند غندلې ده. په دې اړه باندې مو د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې له مرستیال عمر ویډایچ سره مخکې خبرې کړې وي. هغه د افغانستان له حکومت غوښتي وو چې ژر تر ژره دي د لوګر دغه دوه د بشري حقوقو فعالان چې د جنسي زورونو په اړه باندې افشاګرۍ کړې دي له قید او شرط پرته خوشي کړي. له ښاغلي ویډایچ څخه مې په لومړي سر کې پوښتنه کړې وه چې د دغې قضیې په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریکي.
Well, human rights defenders are people who peacefully, legally promote human rights.
د بشري حقوقو مدافعان هغه کسان دي چې په سوله ایز او قانوني توګه د بشري حقوقو لپاره کار کوي. هغه مهم کارونه کوي. هغه له زورونو پرده پورته کوي. هغه د خلکو د بشري حقوقو د ساتنې لپاره د عدالت غوښتنه کوي. په دې خاصې قضيه کې مخته خبرونه راورسېدل چې د بشري حقوقو دوه مدافعین د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د پنځمې پورز نیول شوی کله چې هغه غوښتل د اروپای ټولنې له سفیر سره وګوري. دا د هغه کار نتیجه و چې هغه په لوګر کې د جنسي زورونو افشاګری کړې و. هغه چې په ګارډین رسپانیا او تلونیوس کې لمړی پر راپور نه ورکړل شو.
What do you ask from Afghan official to لافغان چارواکو څغواړي څه باید وکړي؟
They should immediately release both of these human rights defenders.
هغوی باید د بشري حقوقو د دوا مدافعین ژر تر ژره له کوم قید او شرط پرته خوشی کړي. د دوی نیول ناقانونه دي. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي زورونو څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي زورونې پر ضد ګام پورته کړي. تحقیقات دی وکړي چې څه شوي. د دې کار عاملین د پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونې پرده پورته کړي ده.
Instead, they're going after the people who have exposed the abuses.
What your records shows
the تاسو معلومات څخه د بشري حقوقو فعالان ولې د داسې قضیو په خاطر نیول کیږي.
So unfortunately, it has become the space to criticize the government.
متاسفانه په افغانستان کې هغه فضا ډیره تنګ شوې چې پکې پر حکومت انتقاد کیږي او په جرایمو یا د بشري حقوقو په سرغړونو کې ښکیل ځینې چارواکي ننګول کیږي. په اگست میاشت کې موږ یو ریپورت خپور کړ چیرته چې د بشري حقوقو مدافعین نه یوازې د وسلوالو طالبانو په څیر ډلو بلکې د حکومتي چارواکو لخوا هم ګواښل شوی وو.
Not just by armed groups like the Taliban, but also by government officials.
Generally, do you have any recent records about the...
داسې څه تازه معلومات لري چې د بشري حقوقو نور مدافعین که په دې وروستیو کې د چارواکو یا هم ملیشه ډلو لخوا ګواښل شوي وي؟
Well, I mean, you may remember just in September, there was a human rights defender working with the Afghan Independent Human Rights Commission.
هو د تاسو ک په یاد وی په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کارکونکو چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کاوه د یو وسلوالې ډلې لخوا وټکتول شو او بیا ووژل شو. دا کارکوي چې د خلک په دې قضیو کې لګواک سره مخ دي. ځینې نورې قضیه هم شته چې موږ د خلکو هویت نه افشا کوو ځکه خطر ورته متوجه دي. خو کله چې خلک د فساد پر ضد غږ پورته کوي یا غني ان هغه خزي چې د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي په ټولنه کې ګواخل شوی په فیسبوک کې ورته اختارونه ورکل شوی. ځینې وخت حکومتي چارواکو هم ګواخلې دي او تر ډیره بیا د وسلوالو مخالفینو لخوا ورته ګواخونه شوې دي.
د امنست انټرنیشنل یا د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې د مرستیال عمر وړایچ خبرې مو واورېدلې. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان ملي امنیت د ژر تر ژره د لوګر د بشري حقوقو دوه فعالان چې په دغه ولایت کې د ځینو ښوونځیو د ماشومانو سره د جنسي زورونې د ادعاو په اړه تحقیقات شریک کړي وو هغه دې له قید او شرط پرته خوشی شي. د لوګر چارواکو او همدارنګه ګڼ اوسیدونکو بیا د دغو تحقیقاتو پایلې ناسمې بللې دي او په دې ټینګار کړی چې که محمودی خپلې دعوې ثابتې نه کړي باید د دغه کار په خاطر باندې تر قضایي او تعقیب لاندې ونیول شي. موسا محمودی څو وخت مخکې له ترونیوز او ګارډین سره د ځینو تحقیقاتو پایلې شریکې کړې وي او ادعا یې کړې وه چې په لوګر کې د شپږو ښوونځیو څه باندې 1500 ماشومان د خبره باندې چې ادعا یې کړې وه چې د جنسي پلوه ځورول شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصري ویلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي ځواکونو د کورنۍ په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي جیک اسپن د شپږو میاشتو چې پلار یې د 2001 کال د ډسمبر په 10 نیټه په افغانستان کې ووژل سو. د اسپن کونډي شنن اسپن ویلي پر میړۍ خپل کوچنیان ډیر ګران وو. د ورځپاڼې په لیکنه نن د افغانستان په جګړه کې د وژل سویو امریکایي سرتیرو سلګونو کوچنیان سته. د ورځپاڼې په وینا جیک اتلس کلن دی خو د افغانستان په جګړه کې اوس هم امریکایان وژل سوي. واشنگتن پوسټ لیکلی جیک او د ده خویندې لومړي امریکایي کوچنیان دي چې پلار یې د افغانستان په جګړه کې وژل سوی. ورځپاڼې لیکلی د جیک پلار مایک اسپن وروسته له هغه ووژل سو چې د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا کې د حملو پر مهال 3000 کسان وژل سول او د دا وړ نورو حملو د مخنیوي لپاره یو خطرناک ماموریت افغانستان ته ولاړ. د ورځپاڼې په وینا جیک په کالج کې د شمولیت لپاره غوښتنلیک ورکړی او د خپل راتلونکي په اړه فکر کوي. واشنگتن پوسټ لیکلی جیک غواړي یو تحقیقاتي خبریال سي. د ورځپاڼې په وینا جیک ویلي دی شاید امریکا له مرکزي استخباراتي ادارې CIA سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو ورستۍ راپور ښیي چې په افغانستان کې د 2019 کال په لومړۍ نهه میاشتو کې تر 2500 ملکیان وژل شوي دي. ډیپلوماټ خپرونې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو برمته نیول سوي استادانو په بدل کې د حقاني شبکې د درو غړیو راخوشي کولو پر اغیز مقاله خبره کړې ده. د خبرونې په لیکنه د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ دا مبادله له هغه راهیسې چې د سولې خبرې ودرې دي لومړی لوی تحول دی. په دوام کې راغلی چې د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس په بدل کې د انس حقانی، حاجی ملی خان او حافظ عبدالرشید عمری راخوشي کېدل دا پیغام رسوي چې د سولې په بهیر کې ټول شکل لوریو د دې بهیر پر بیا پلیدو توافق کړی دی. خبرونه لیکي امریکا د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې حقانی شبکه د فعالیتونو په خاطر تهدید کړی ده. د خبرونې په وینا پر دې سربیره حقانی شبکه د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو لامل ده.
ازادي رادیو تاغه غاست په 12 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د خوست په 15 ولسوالیو زازی میدان شمل دومن د سپیره تڼیو او مساخیلو په غرونو کې د جلغوزو یا د زرنغوزو او چارمغزو د نیالګي دروزلو په خاطر د 382 قوریو د جوړولو کار پیل شو. په دې قوریو کې څه د پاسه 21 لک نیالګي روزل کیږي. د افغانستان د کرنې وزارت له بودیجې څخه 15 میلیون افغانۍ به اوربندي ولګيږي. د ازادي راډیو خبريال نجيب الله لوخيل خوست په دې اړه راپور را لېږلې.
د خوست په 15 ولسوالیو زازی میدان شمال دوه موند سپیره تڼیو او مساخیرو کې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د زنغوزیو او چارمغزو د نیالګیو د پالو لپاره د 382 قوریو د جوړولو د پروژې د پیل مراسم د شمال دوه موند ولسوالۍ د حاجي عبدالرحمن زادران په کلي کې نیول شوي ول. په دې اړه جوړې شوې ناستې ته د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
1,28,000 نیالګي د چارمغزو او جلغوزیو په 382 قوریو کې روزل کیږي او د دوه کال په موده کې به ځنګل ته د جوړ شوو کمیټو لارې انتقالیږي. په هر قوریا کې 6,000 نیالګي تولیدیږي. د دې پروژې په عملي کولو سره به نږدې 2,500 هکتار ځمکه په ځنګلونو وپوشل شي چې د دې پروګرام هدف دا ده چې یو خوا د ځنګل غوڅولو مخه ونیول شي او له بلې خوا ځنګلونه بیا احیا شي.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په خپلو خبرو کې د دې ولایت له قومونو او مخورو غوښتنه وکړه چې د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي او د ځنګلونو په ساتنه کې د دولت سره همکاري وکړي.
زموږ هیله د خوست له درنو قومونو او مشرانو دا ده چې هغوی د ځنګلونو هغه کم مسمیر ونې دي او که غیر مسمیر یا میوه لرونکې ونې دي یا غیر میوه لرونکې ونې دي د دغو ساتنه وکړي وی نه وهي.
د زدرانو یو تن قومي مشر حاجی عبدالرحمن د وهل شوي ځنګلونو پر ځای د زنغوزیو او مټکو یا چارمغزو د ونو کینول یو ښه ګام وباله ویل
چې دا نن ورځ د مؤسسې رغلې د زنغوزیو ونه لکوي د مټکو ونه لکوي د څمره څړی چوال شوي دي. ای دغه په یواز کې چې نغړزي مټکی خوښي دا ځنګل زوی تراسیږي ویل په دا چې مولدل دیل تایو ته د منګال ورنه مکسر سره دي چې څمره څړی والی پاکی مټکی کی دی مټک شوی دی.
د اقتصادي چارو کارپو نواب میرزی په ورستې کلونو کې د افغانستان زینو اقتصادي پرمختګونو ته په اشاره ویل
چې لور کله مخ کې په 300 افغانۍ یو کیلوګرام د جلغوزیو نن په مارکیټ کې 310 جلغوزی موږ صادر کړی دي. یو کیلوګرام په خپل په مارکیټ کې 3000 افغانۍ ده. دا ټول د دغه جغرافي برکاتو چې آزاد شو.
که څه هم د خوځینو قومونو د ځنګلونو او ونو په وهلو بندیز لګولای او په دې کار قومي ناغه لګولي، خو بیا هم هر ورځ په غرنۍ سیمو کې د خرڅانه او سونګ لپاره سلګونه ونې وهل کیږي او د چارواکو په وینا چې په دې سره هر کال د خوځ 300 ځنګلونه له منځه ځي. د دې برنامه له پایلې و ورځ مخکې د شمال دومن د پولیسوالۍ کې د چارواکو په وینا د امنیتي منصوبینو لخوا د وهل شویو ځنګلونو 200 موټر نیول شوي ول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو وی واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 30 زرو زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي. پومپیو دغه د حکومت ضد وروستیو مظاهرو پر مهال د حکومت لخوا د بشري حقوقو سرغړاوه بللې. په دې اړه تفصیل د اجمالاند پر راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې پورس خبریالانو ته ویل د امریکا متحده ایالات به پر هغو ایرانی چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د ورستوی اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤل دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 130 کسانو د مرګ سبب شوي. ایرانی چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د مرګ ژوبلې دا شمېره رد کړي. ایران د هغه اعتراضونو د ځپلو له کبله په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوی چې تېره اونۍ د دې هیواد په ترسلو زیاتو ښارونو کې راپورته شول. عامو ایرانیانو وروسته له هغې په اعتراضونو لاس پورې کړ چې حکومت دغلته د تیلو بیې لوړې او ویش یې په زیره کړ. د ایران رژیم پر وضعیت د کنټرول لپاره څو ورځې په ټولو هیواد کې انټرنیټ پرچاو کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ایران کې د ورستو اعتراضونو په اړه وویل
President Trump and I have been following closely the protests.
ولسمشر ټرمپ په ایران کې ورستي اعتراضونه څارلي. د ایران خلک یو ځل بیا د رژیم د کمزور اقتصادي مدیریت له کبله لارو کوڅو ته راووتل. د ایران رژیم د دې پر ځای چې د خپلو خلکو اندېښنې لري کړي، د معترضانو په وړاندې یې له تاوتریخوالي کار واخیست او بهرني هیوادونه یې د دې اعتراضونو مسؤل وبلل. د مایک پامپیو په وینا ایراني چارواکو تېره اونۍ ایران کې انټرنیټ د دې لپاره پرچاو کړ سو د حقایقو د خبرېدو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې له ایرانیانو غوښتي و چې د اعتراضونو په وړاندې د ایران د ځپونکو اقداماتو اسناد او شواهد دي له متحده ایالاتو سره شریک کړي څو د بشري حقونو څخه دا سرغړاوي رسوا او لس لرونکي مسؤل وګڼل شي. د مایک پامپی په وینا متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په دې سرغړاویو کې لاس ولري. د نیټ بلاک په نوم شبکه چې په ایران کې انټرنیټ ساري پرونی وویل په ایران کې بیرته تر ډیره انټرنیټ فعال شوی دی.
د خبرونو لاندې استخراج لید. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستاني وایي ډیر ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. نن تمه د کندهار او ننګرهار د ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې پروسه هم بشپړه شي. د لوګر د هغو دوو مدني فعالانو سره چې دغه ولایت په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه معلومات خپاره کړي وو، د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چلند د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی. ملي امنیت ادارې د موسی محمودي او د احسان حمیدی هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په ښوونځیو کې د جنسي ځورونو په اړه خپل وروستي راپور له تیروتنو ډکه او نیمګړی بللی. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله ټیسټ لوبه پیلوي. دغه لوبه د هند په لکنو ښار کې په ځایي وخت د سهار په شاوخوا 9:30 بجو پیلېږي. ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خپرېدونکي فارسي ژبې ټلویزیون سره تړاو ولري. ایراني چارواکي په دې ټلویزیون شبکې تور پورې کوي چې تېره اونۍ په ایران کې د راپورته شویو حکومت ضد مظاهرو د پوښښ پر مهال بې طرفي نه ده ساتلې. د پاکستان سترې محکمې د حکومت هغه پریکړه ځنډولې چې پکې د پاوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د کار دوره غځولې. د پاکستان د لوی څارنوال دفتر وایي د سترې محکمې لخوا د باجوه د دورې غځول تر نن چهارشنبه ځنډول شوي څو د دې اقدام په وړاندې اعتراض واوري. او په البانیا کې د سختې زلزلې را وروسته تېره شپه هم د نړېدلو ودانیو ماتو ګوډو کې په ژوندي پاتو کسانو پسې لټون روانو. خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. لاند خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه پروت ده.
د ژوند رنگونه
د مانم رمضان د غزنی ولایت نوی دی ولسوالی
اته ولایت کې غزنی کې د دیوالوار مسله څنګه ده؟
د موږ د غزنی په ولایت کې دیوالوار مسله تقریبا د څلورو لکو نیولې حتی په 15 لکه لا هم دیوالوار ریواج ده. پیلن هم
بیا د ځوانان سره هم برابرۍ ده. پیسې
مزدوري کسب و کار په وسیله برابروي، بیا د خپل دوست ورکوي، بیا خپل واده کوي.
څومره ورته سخت دی؟
ډیره سخت وي. یو ورځ نه کیږي، په یو میاشت نه کیږي، په کلو کلو باندې لاړ شي په نورو ملکو کې ګټي، بیا راوړي دغه ولور سي ادا کو، بیا واده کوي، بیا خپل مراسم دی واده سوي، هغه هم مصارف لري. دا هم له علي په تریا پورې د خپل سیستم لري. بیا ته موږ پوه ورته وایو چې اوس پر نامه سو د انجلۍ د هغه کور بیا د پوشاک کور کوي. هغه د پوشاک په ورځ باندې بیا ورځي، بیا د مناسبات وي په سلو کې به 15 کور وي چې هغه به یو څه سرمایدار وي، توان یې لري د نور غریبانو سره تکلیف کې واخلي.
کوس دره ته ولې تاسو په سیمه کې دغه دور دستور دومره زیات دروند ده؟
دا له وخته چې خدغه سي رواج پات سوی ده نه پخا خلکو چې خسي هغه سپینګیری دي مو مسیران دي مو تر دغه اوس اثر مخته
اتاس په نظر دا کار څنګه ده؟
د شریعت په حساب باندې خو جواز نه لري، اوس مختصوي ده، هغه شرعي مسائل ټول شاته پاتې سوي دي. نو دا تکالیف څه کو ورځ په ورځ ډیری کمیږي نه، نو تاوان تمامي.
مننه ډیره زیات.
تاسو هم مننه.
مننه چې دغه پروګرام مو واورید. بل پروګرام به مصطفی